محترم هدایت الله عمرخیل که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده عزیز، تا برنامه آینده خداوند حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم، احمد شیبریم در سادی را دوده دیستاد پخبرونه که ستاس کربه. لمره هم خبرونه په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان راولې دی. د طالبانو تر وکلاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسولانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل علم او محمد اغې ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د لوګر ولایتي مسولانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپنا کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. د غساسمن پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د اخراج کیدونکو ورسنې شمیر تیر ته په کتو 15 برابر زیاتوالې شي. بلورته د طالبانو د حکومت ټول وړپړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایران د سنیدونکو کډوالو وضعیت نه نشلي وګوري. د طالبانو مرستیال ویان حمد الله فطرت لیکلي د پلاوی مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سری میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړپړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم بریت لشتر لشه دیرلس پاکستاني سرتیر وژلي او 9 سرتیر او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمیر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمیر چې ماشومان هم پکې دي 19 یاد شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریدګر نن د چاودیدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخ طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي قوماندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړپوړي پوځي چارواکي ووژل شول. د هغوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د آزادۍ میدان ته ولېږدول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی و. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 416 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلې. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بیش پر مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نشي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې می میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 412 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نښلي په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې یرغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په ټوله توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د لوګر د زرغون ښار یو ملک میر حمزه سلیمان خیل:
لاس کم یو لاس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا نیمه مشران دا پسه کوي چې په اویا کلو کې موږ د شهید باران ولیدلی.
خیبر پښتونخوا په سوات کې له سیل وړیو سره د چارواکو د نه همکاري له امله نن په منګوره کې مظاهره وشوه. له ایران افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر د پخوا په پرتله 15 برابر زیات شوی.
پولیسو وضعیت د افغان مجنون سره ډېر بد وضعیت کوي. ډېر بد وضعیت څه شي چې واسه کیږي هغه د افغانانو سره کوي.
او په دې ګرمۍ کې مو کابل ته ورولو.
تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر روسي دونکو وای د تیر شپې سیلابونو ډیر مالی زیانونه اړولې دي. دوی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغو سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې بندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکی پادشاه وایي د تیر شپې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي او له امله یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 11 بجې د دې ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بېلابېلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب له امله زیانمن شوی. دوی په دای مرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیزې ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپل هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ ترڅنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلي. د لوګر یوې اوسیدونکي چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېری کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظر خیلو کې دی سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نارخ د امرداد، چک او چغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوې کړې خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړې چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپناه په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. په میدان وردګ او لوګر کې سیلونه بهیدلي. د لوګر ولایت په زرغون شار کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. زرغون شار په محمد اغه ولسوالۍ کې دی چې له کابل نږدې 35 کیلومتره لري دی. د دې سیمې یو ملک میر حمزه سلیمان خیل د سیمې حال راکوي.
بلې، نن شپه تقریبا لس کم 11 بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا موږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران اورېدلی. نو باران تقریبا 4 ساعته وورېده. 4 ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزورې شو. ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده د هماغه خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړه و چې د مالی لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندې وینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال نه شوی و چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پی غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکلي سره او مالی زیان دې موږ ډېر زیات ده.
تاسو اټکل کولی شئ چې مالی زیان څومره وشته؟ مثلا څومره کورونه ساس په سیمه کې وران شوي دي او یا نور څومره مځکې وران شوي دي، باغونه؟
بله، تخمینی خبره به کوای شم. ځکه چې موږ تر غرمې پورې یو سر قام چې موږ راغونډو خپل کلی شاوخانه تر 10-15 کور پورې موږ خودلی و. خو متاسفانه چې دغه ارقام کلی تخریبات د کورونه البته د 40 وړاندې پورې چې ما دویم ارقام راغونډ کړ چې سرویتمون هم دلته په ساحه کې مصروف دي، نو له 50 لوړ ده فلحال چې تاسو راغیږم. او دغه لړۍ داسې مخ په ډېرېدو ده ځکه چې دغه اوبه پاتې دي، دیوال دیوالونه یو څنګه مقاومت کړی وو دسې نام کشکاګي ټول د خټې دیوالونه دي خامري په غورځېدو ده او همدارنګه زراعتي ځمکې ډېرې زیاتې خرابې دي خپله د زراعت فصل ډېر زیات زیانمن شوی دا درته ویلی شم چې په زرګونو جربه ځمکه ده تر درې درې نیم زره جربه ځمکه پورې زیانمن شوی البته هغه ټول حاصلاتو سره یې چې مثلا په دغه موجوده وخت کې غنم خلکو ریبلې وو تریسلو دغه شیانو دپاره یې دغه کوو آماده کړي وو همدارنګه لوبیا کچالو او دته ورته بعضې نور شیان قنداري انګور په دغه وخت کې نیم رسو تقریبا متاسفانه ټول په دغه خټو په دې اوبو باندې له منځه تللی.
سلیمان خیل صاحب تاسو ویل چې تقریبا 50 کورونه خراب شوي دي، دا کورونه کاملا تخریب شوي دي او کنه یوه برخه زیانمنه شوي؟
دا کاملا دا کلی تخریبات متاثر یادونه وکړه. په قسمی تخریباتو کې هم موږ یو سن اصل روی چې هغه تقریبا کاغه ورسره جمع کوو هغه مشاو خو داسې یو 500 تر یو پورې هغه کورونه هم کې راځي او مال تاسو سره چې دا کومه 500 کور یاد که هغه کلی یعنی په دې معنی چې د خلکو یوازې خپل سرویس تلای دغه اوس حاضرم په همدغه ساحه کې زه موجود یم چې دا خلک په مدرسه په جمعه تونده ترنګ په بازه داسې کورونه کې چې هغه لګونه دوی ځان پکې مسئول غنی هلته اوسېږي او کورونه یې ټول هغه شته سامانونه سره چې غرمې ډوډۍ دپاره یې چې هم نه درلوده خاورو او د اوبو تر لاندې ده.
تر اوسه پورې مرستې شوي دي له دې سیل څپلو سره؟
مرستې دغه تقریبا غرمې نه وړاندې سره میاشت په همدارنګه ورسره د حوادثو د ریاست مشترک ټیم سروې دپاره راغلی بیا د دوی د غرمې ډوډۍ دپاره البته د هماغه کسان دپاره چې متضرر دي او همدارنګه کورونه تخریب شوي د غرمنۍ دپاره یې تیاره ډوډۍ هم د خلکو دپاره راوړی چې هغه موږ په خپل لاس باندې وویشه حتی سناسه اضافه وو چې دوی ته هم د شپې دپاره هم ورکړه. د دغه دوه ارګان نه بغیر بل هیڅوک تر اوسه پورې صحیح ته نه دی راغلی او ژمنه یې راسره کړي.
اوس هوا څرنګه ده؟ یعنی وسم وریز شته په سیمه کې؟
بله دغه وسم چې زه تاسو سره غږیږم تقریبا یو طرف لمر ده بل طرف ته وریځ ده، دا وریځ هغه کم طرف نه چې مونږ ډیر داریږو په مونږ یا مونږ په دې کلی باندې سیلاب راځي ما طرف ته وریځ ګرځي را ګرځي د اسمان هم لکه څنګه سره غراره ده مونږ یو رو خلک بیا هم د سې ډیر په وحشت او په ډار کې ده چې دغه شپه خو تیر شو خدای دې نه کې چې دغه شپه چې روان ده دغه حالت بیا تکرار نشي چې خلک به ډیر زیات متضرر شي.
لزرون شاره د باندې تاسو احوال لري چې په نورو سیمو کې هم سیلونه راغلي دي؟
بله د محمد اغي ولسوالۍ په سطح درته آیتات که د افغانستان په سطح وایم د میدان وردګ میدان شاه دغه علاقو کې هم سیلاب راغلی همدارنګه تنګي سید آباد چې لوګر پورې مربوط ده د محمد اغي ولسوالۍ نورو کلیو ته مثلا سرخاب کلی همدارنګه مغلخیلو کلی امزیو کلی دغه شاوخوا نور کلی دي چې دوی هم زیانمن شوی پورک دغه کلی هم زیانمن شوی خو په دغه پیمانه یا په دغه اندازه چې زرخار من شوی د محمد اغي ولسوالۍ په سطح اته د کډې شه د لوګر په سطح باندې زیاتونه وکم دغه د موجوده سروې ټیمونه چې راغلي د دوی له قول هم یې لشم د زرغون خار خلک ډیر زیات زیانمن شوی.
سلیمان خیل صاحب ډیر مننه. وړاندې په خبرونه کې واوري چې له ایران په یو ونې کې په لسکونو سره افغانان استل شوی دي خو مخکې تر دې چې یغه مسلې ته مخه کړو خیبر پښتونخوا ته ورسو. د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکز منګور کې خلکو نن مظاهره وکړه. دوی د سیمه پر چارواکو او امنیتي ادارو نیوکه کوله چې ولې د جمعې پر ورځ په اوبو کې له ایثار شویو شپږسو کسانو سره مرسته نه کوله. د دې کسانو له ډلې چې ځو ماشومان هم پکې وو درې تنه ژوندې پات شول نور اوبو جوړل. د سوات د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان د نننی احتجاج راپور لري.
د جون په 28 سوات منګوره کې د یو ځای نشپاړه سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د لسو سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوی درې سیلانیان جمدی رويستې شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکی کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولي چې د اوبو په منځ کې ګیرول.
بولا 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 بولا
د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ضلع انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ګڼي. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړی شي او په وخت مرستې نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروای وکړی شي. احتجاج ته د مټې سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لویه وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي راویستل هم دي.
دا توکل لرو چې د انکوایری باندې شباب او شباب کیږي. دلته باندې نشته لیول ملګری له سزا باندې ورکړي. دلته باندې ضلع مشر له لیول سزا ورکړي. بیا باندې ریسکیو ډبل ون ډبل ټو له سزا ورکړي. او که پته کې ډېرې دي نو وزیر اعلی په خپل استعفا دي انشاء الله. او که کې نه خوندا ملګرو دا یاد ولرئ نن دا اول لس مېلمانه دلته مړ دي. سبا دا اول لس اتل لس په کارام کې پاتې یا بل ځای کې پاتې. او دا شرم مقام دار نن پنجاب من پوری پتی خان دي چې موږ د مړو په حرمتي کړی دا
منګوري بای پاس مظاهرې ته ورغله د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونشي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې. ما سهار چای نه دی څکلی. په الله مې د قسمې که ما سهار چای څکلی زه راغلی یم دې احتجاج له د جدي سیند ته ګورم. د دې نه هغه کړي کې او هغه سلي کې راځي د هغې وجه دا زه رارسېدلی یم خو زه د الله په کړونه اچار وم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم خو ما وي چې دا بیانیه بار سوک بیانې نن تاسو را لیست تاسو بس زاتت دادې مغه دومره کری کی وستې دي چرته اسمانه پورې هغه تلې دي. هغه کری کی به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي زکه چې موږ غونې دي بچکړي او ټول خلک چې هغه په موج مستیانو کې وادو پنځه شپږ تر درې ستور أغلې ورډیانو کې را ل خپل بوټان ورډیانې راوړي په ورډیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو هیڅ وسرم نو.
د پیخې په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری سید شاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته خبريالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیخې وروسته په سمدستي توګه د تحصیل بابوزی د تحصیل خوازخیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لرکړی. دغه رنګا د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکې څخه لرکړی. چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اړه کچا تحقیقات شروع کړی شوی.
اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
د کډوالین نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په روسي اونې کې له ایران له 8000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه سازمان په ایکسپان کې په یو بیان کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډیری کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې هیواد ایستل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه په خپل ایکسپان خبر کړی ویلي یوازې په 13 اونۍ کې له دې هیواده 8300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55% له دې هیواده په جبري ډول شړل شوی او په دوی کې 43% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیدلی او دا د دې په پرتله چې له شپږ تر 2000 کسانو پورې رسیده 15 برابره زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسیدلي دي. آی او ایم خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي له امله د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت له امله یوازې 12% دغه راستنه شوي کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د 15.9 میلیون ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابره نشي نو د دغه سازمان په خبره سلګونه زره رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تېرو دوو کلونو کې دوران کاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایران د بهرنیو اتباع اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولي. یو شمیر رسانه شوي کډوال په هغه هیواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرایلو د جاسوسۍ په تور زورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانا مونږ مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرایلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان مجنون سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختې بیروزګارۍ سره مخ دی. د وای په ایران کې پولیسو ونیولو او افغانستان ته یې ریپورټ کړو. هرات ته پر رسیدو سره موږ هیڅ ډول مرسته له موږ سره ونه شوه. موږ آن د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودې، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سختې بېوزلۍ سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرستې وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر له لارې نږدې یو لک کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسیدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26مه په یوه اعلان مکه ویلي چې روان کال له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دی پراخستنې دنیا افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړې چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
کچرتہ تاسو ازادي رډو ډاٹ کام ویب پانه ته ورشي. هلته دا غو راپورونو متن وسلشتي چې ازادي رډو لالاري د ورځې خبري شي. همدارس د ازادي رډو په ویب پانه کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلای او اوریدلای شئ. د ازادي رډو نیوز پروګرامونه هم په ازادي رډو ډاٹ کام کې موندل شئ. په کابل کې انټیک پلورن کې لخپل سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکو دومره کم شوي چې خپل لګښتونه نشي پوره کولای. جزئیات په دې راپور کې چې د یو انټیک پلورونکي په څرګندونو پیل شي.
مشکل اس مو مصرف خراب لري کده نه میتونیم د نشرایت.
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکي و د چوینه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتلل، انټیک سیزونه به اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انټیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوی پخوانی لوښي او نور انټیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. د کوڅه کې پلورونکو هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله راپور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مۍ میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو لخوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درې اونۍ مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
د کرکټ نن د دوو ټیسټ لوبو نتیجه معلومه شوه. د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه نن 15 ورځ وه چې سریلانکا د یوې اننګس او اتاویا منډو په توپیر خپله کړه. بل لوبه د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ وه چې استرالیا د 109 منډو په توپیر ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اوس په دې خبرونه په پیل کې مو سیلونو ته مخه کړې وه او د خبرونه په اخر کې به ګرمۍ ته مخه کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او خبرداري ورکړی دی چې له سیشن به تر پنشن به په ټول افغانستان کې د تودوخي د سخت سپې دراته خبرداري ورکړي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډېر ژر له 45 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د تودوخه په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورسنې ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکي اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وینم.
دا کابل د 15 ناحیې وسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د خراب ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون د وجه او د لولو پرچاوي له وجه مخارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کاږه. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې سپې خبرداري ورکړي. د غیداري د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر درې منیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجه هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګرید په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24 په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ور زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیره مۍ میاشت کې د سینه بغل له 9000 ډېرې، د شری له 12000 ډېرې، نږدې 10000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی رښتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری ہیلہ چی ٹول جو روغ او صحت مند بیاست. شرا لاست لسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست. نن روز رازو د حجرے دوران او حجرے بی ویش غیر مستقیم ویش دوائم دوائل وایو، یعنی د میوسس مرحلہ پیجنو. پا تیل وست کی مو حجرے بی دوران و پیجندی ور سرا مو د میتوسس مراحل ٹول و پیجندل. چی میتوسس مراحل چی و هغه مو جو لپ جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر د سرتر سیږي، ځکه چې د مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی، یعنی د دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو دا چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د لغه څخه خصصوي، د کلمې څخه خصصوي دي چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی د کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال مجویده په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا ډاکټر سیلز لاست راځي. او د لور حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دی ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. رازو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی رازو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس د مرحله په څیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې. خروس د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان په کې رامنځ دي، لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې د سنترومیر په مرحله کې دی، یو بس نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي، او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا دې د جنټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د مولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستوي کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د مولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي، او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي وو، هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. هغه عبارت دی، یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چی کوي اماده کوي. دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده، چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول سي، هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله، نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصېږي او دویم میوسیس ته داخلېږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې دغه سره د نور کروموزومون سره ځای کېږي د نارینه ګمیتون د کروموزومون سره، بیا نو دا چې کېږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریش تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي، چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی، هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل شول، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي، چې بل اخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې، چې هغه دوه حجرې به راولر سي په دویم میوسیس کې بیا چی کړله په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورسره منځ سوې. دا و چې د میوسیس مرحله، ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. تاسو د میوسیس عملی اهمیت وایي، د میوسیس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسیس مو ویله، د میوسیس چې د فرقی دوی چې دی د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټول په چکی کېږي د میوسیس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګ د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایو د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چکی دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمه نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېر لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي، یعنی کروموزومونو شمیر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي. کوم کچیر سی موږ ول هغه لمنځزي او کچیر دی سی هغه داون سندروم باندې اخته کې، چې داون سندروم هغه ناروغي و چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالي لري د عمر د لحاظ، مطلب غتی مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګ د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دا کوم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته به شي وایي د میتوسیس مرحله په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري، چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه، یو ان پکې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي. مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړی. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د میوسس اهمیت څه شی دی او درېمه پوښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي. کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي. همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا شدي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ ساسي داش د شپږپېڅو سمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي. یوازې انسانان حیوانات پکې کې چې شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتره سي لکه نباتات هم درنګ د نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دی هغه خط ډوله جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دوی چې دی غیر ارادي دي یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي. خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، ادراکي جهاز یې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنې دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي. زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي. مثال د وینو د رګونو کې د وینې دوران دی همدارنګه د معدې فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسوي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو
موږ په دې کې خطرونو کې جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطرونکو عضلات په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي هغه د ټینډن په نامه سره، یعنې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمېر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هره رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري چې که چېرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه چې کېږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کېږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کېږي. چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر، د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي، چې مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انسرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دي منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي، یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کېږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي، یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي. چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي؟ دي همغږي کړی ده، چې په دې سره دوی څه کېږي؟ د بدن حرکات کنټرولېږي. مثال د خبرې دا کوم دوې برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کېږي هغه د فلیکسر مسلس په نامه سره یادیږي، او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلس په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سري عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دي کله چې مثال منقبض کېږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کېږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي، ادرسر عضله ده، چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کېږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دوی چې کله دغه بایسپس منقبض کېږي دوی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دي یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کېږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایوفایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مایوفلامنټ لري چې د مایوفلامنټ پروتین یا فون دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغه اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصات څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوهیږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغېزمن سي. چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې انسان حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیمه اغېز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل سوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي سوډیم د څه شي لامل سو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل سو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي ته کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت د ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي په ځان مخته کوي. چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسېږي د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي ورڅخه څه شي لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي. چې په دې سره انرژي چې کېږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نړیوالې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویېدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231.
جن نرشا ازماد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 دلوب